وخت وبجې شوې. سلامونه او ښې چارې. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو پیل کوو. زه اجملنده او زما نور همکاران درته هرکلی وایو. په دې هیله یو چې ښه او سوکاله ورځ به مو پیل کړي وي. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له همدې شېبې پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 په صاف او واضحه توګه اورېدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. دا ملي والی حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. دا ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دا ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچې په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی. د اشارې په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېری ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعا رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د سازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,10,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچا چې په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په 50,000 کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلي د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالتې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستان کې کشمیر پرون وبخی په همدې حال کې په پاکستانی کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وینن سار کله چی ہندی ڈیجیٹل وتک وال وطن کولی مگ توری پکھنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ د توری ورزی پتو گقندو خلق د هند بی رحمی پر زد شوارو نور کوي. لبل خوا په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخه پوګدو کین خطی وشوي. د پاکستان پوس په یو بیان کې وای پن خطو کې درې پاکستانی او 15 هندی سرتیری وشل شوی. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پر اول کوټ ولسوالۍ کې دو ملکی وګړي وشل شوی او بل ټپی شوی. لازادې رډیونه خبرونه اوري. دا کرملن مانی په انګړ کې د دویم نړیوال جګړې لمحاله پاتې او ناچاودې بم موندل شوې. د روسي رسنیو د رپورت لمخې دا بم د مسکو سینټ نږدې د کرملن په تاینیتس کې بند کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوې. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوې څو شنچ. د روسیې د جمهوري ریاست ویان رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14مې او 15مې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. په 1941 کال کې کله چې نازي جرمني پخواني شوروي اتحاد ونیو نو د پوز د کشف د قطې په نومبر میاشت کې د مسکو په 12 میله واټن ته نږدې ځای ونیو او د ژمی په را رسیدو او د نوي کال له پیل سره د پوز له ځوابي حمله سره مخ شو. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس تو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته بدې هوا ته د نوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپله ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هیواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. او د کشمیر د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. له دې مخکې هم د چارواکو له خبره ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي. یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي د بین الافغاني خبرو پایل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. خغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوی دی.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
ازاده رادیو لدی مخی هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وخی خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقه متن ترلاسه کړی او تما ده چې ډیر ژر بل اسلیک شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحده ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقه د احتمال په اړه د حکومت د اجرایی ریاست د ویان پر سرګندونو د تبصره غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړیدو تر مهاله مو کوم جواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې هلمند د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسله ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. په اړه یې صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سی بی په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله مند دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. شغلی خلیلزاد لیکلی پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړني موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر وکړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري معاهده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه معاهده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پوښي کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. تا طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوسې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. په داس حال کې چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره د طالبانو مذاکرې روانې وې، دغې ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وې. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربان اعلانول دي. د جرمنی خبری آژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمنی خبری آژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بله دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستان اوس براښو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. ورسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپورونه خپاره شول. نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکو. سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لانو ته غږیده. نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو دیوي برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوی. هغه اصلي غوښتنه چې طالبان نتل خبرو کې مطرح کوي. ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي. د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پراتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله. په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي. د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړې. د لوی اختر پای تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوې. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غختلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله من ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به پراتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یو مهمه برخه جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. د دې کمیسیون لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. په همدې حال کې برطانیا تازه د افغانستان سره د ټاکنو لپاره د 8 میلیونه پونډو د مرستې اعلان وکړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاه په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. د خبرداري ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظر داشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسون ډیر کم وخت لري، بیا بیا مول حکومت نه وغوښتل هغه دند چې د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسون له خو دوی ته سپارل شوی په وخت سره تر سره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ول سره د سګو پړه چې حکومت ژمنه کړې و راضی نه یو، د دې لپاره هغه ستونزې چې مول تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل لپاره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لري باید تکرار نشي. سل په سل د کمیسون له خوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومتریک بیشتر از 7000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسون یې د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشیزو انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دسګاونه ګټه اخلي او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دسګاوي کمیسون ته سپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2000 بایومتریک دسګاو څخه استفاده شوې و. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسون زیاتره کارکونکو د دغه دسګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دسګاوي غیر فعال وي. د انتخاباتو کمیسون په ولسمشیزو انتخاباتو کې د 10000 محلونو لپاره باید له 40000 دسګاو څخه ګټه واخیستل شي. خو دغه کمیسون په خبره حکومت تر دې مهاله دوی ته 10000 دسګاوي سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15000 دسګاو ورکېدو په ولسمشیزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشیزو انتخابات ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید تر دې مهاله خپلو 10000 موقتي کارکونکو ته د دغه دسګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای او دغه دسګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما دلایلش نه فهم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوند بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که ادارای مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندېښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشیزو انتخابات څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاونډو مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته له هغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 4 نیټې را په دې خوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډیلی د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو 2 قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
پچھلے 70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگاؤباد کو بل دیا ہے.
د تشکیلاتو پتیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه د تروریزم زیږیدل او خپلوی پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځ شنبې ورځ د اگست 15 تور اورز اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکي ویلي دي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
اوس هم بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او پاړه د څېړنې یو هیئت ته دنده سپارل شوې. کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو وروسته له هغه شک څرګند کړ چې د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل له قوله ریپورت ورکړل شو چې افغان حکومت د کابل بانک پوخانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا خبره رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 212,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته په افغانستان کې اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. او د کرملن په ماڼۍ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. نو دا وو خبرونه. تاسو کولی شئ چې تفصیلی زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې لدی چې ارش همایون راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه.
خپل نوم والا بیره ته وای چې دلته څه کار کوي؟
عبدالمنان نومیږي زما، او دلته دی نن پزی کار کوم دی هوټل کې سیم درک.
څومره وخت کې چلته د هوټل
کې؟ دا هوټل چې شروع شوی دی تقریبا یو 2014 ورځ کې چې دلته کار شروع کړی دی.
مخکې دې څه کوله؟
مخکې می دغه کې اومه دی څه پولیسي کې اومه، پولیسي نه وتلم، بیا بیکار مې څو ورځ، او اوس دلته یو 1500 روپیا افغاني خبرې کړې دي او لګیم دلته کار کوم دی هوټل کې.
دغه کومه تنخواه چې تاسو درکوي په دې ستا کار کېږي؟
الحمدلله دی کې د سر زمونږ کور خرچه هم کېږي او نورو د ماشومانو تعلیمي خرچه هم وباسو، او بیا زمونږ داسې دی چې کور کې خپل پټې مټې کرو او دی کې لوبیا دي، الوګان دي، او دا شیان دي خپل د غلرو او مالداري هم لرسو. غواګانې شته دي، غواګانې سره زمونږ د کور غوړي موړي هم دی کې تهیه کوو، بس ګزاره کېږي. نو خو الحمدلله
څو کسان استې فامیل؟
تقریبا 9 کسان.
سو بچی دی مکتب وی؟
ټول په مکتب وی، 15 زامن دی، 15 والو یو لور دی، او شپک زم ماشمان دی، ټول مکتب وی.
یعنی د لور او د زوی فرق تند دی کړ ټول مکتب کې داخل کړی؟
ټول مکتب کې داخل کړی.
ځنې خلک کې لورګان په پټو کې کاروبار ته وباسي، بچو باندې الکان باندې سبق وی؟
نه، هغه سي دی په خپل ځیل ته کله چې مکتب نه فارغ شي راځي او خپل کار لزی او مور سره وباس همکاري کوي، مازګره پوری لګیا ته کار کوي، 12 بجې چې چوټي شي ځي او خپل پټو ته.
شاشپزی دی څه وخت چیرته زده کړی دا؟
ولا شاشپزی دی افغانستان حالات هم دا وسیده چې د نن پزی کار اول دی سنگر دی د انقلاب د شوروي انقلاب کې د سنگر کې مې زده کړی دی.
ډوډۍ
پخول هلته د مجاهد لپاره ډوډۍ پخول، او بیا ورپسې همدغه کار شروع چې بس یو لیسه د کنټوا لیسه د هغه کې یو کال هلته کار کړی دی، او بیا قومندانۍ کې یو کال هلته قومندانۍ کې پخ کړی دی. دغه سره عالم دی زه پوری
ډیر ګرځېدلې سونه چې معلومات خبرو نه دي کیږي، سرګردانه نه ډیره تیری کړي. اوس په دې کار چې خپل کور کې د پیدا شو سونه خوشاله؟
ولا ډیر خوشاله من، ډیر خوشاله چې زه چې دلته کور دی، او داسې ورزو چې کوم مشکلې بس مازیګر زو کور ته سار بیرته راځم د خپل کار له. او ډیر خوشاله ما او ډیر وخت می سفر کې می تیر کړی هتا ک ایران تم تلې ما خو ډیر سرګردانی می ځان دا کړی دی اوس دی وخت ډیر خوشاله ما خپل بچو سره بس دازیو دا کور
خوشاله اوس من تشکر.